په سلامونو او نیک هیلمو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته غږ وکړه چې پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته ده؟
په سترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلې ډاکچا؟
کور ودان همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي. کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوي وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولېږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
اویلی کې مې درولی زویا، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پیرا وړي.
سمه ده، زه به دستي ولېږم.
فرزانې، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هېڅ بیادم نه یمه، ښه ساعت تېر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیرزمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانې خورې، زیری مې در باندې. زموږ ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زه مېرمنې ته زیری ورکم.
خیرات خدای فرزانې، څه خبره ده؟
جمیلې، زیری مې در باندې. میړه دې په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا الله ستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومي غږ دې واورېدو. الله فرزانې درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الله درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکړه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم در سره مرسته وکړم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تورته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مکې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایی؟
وی خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوس زه او پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی،
حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکار وو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راووتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمت خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي م شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لقمه تا ته را پیدا کړم. عجزې بای پیسې راکړه کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې یې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
پر سترګو حاجي صاحب،
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنجي څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسم شته چې په دې پسه باندې به څه کوي؟
ولې هیر مشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روغ که نو پسه به حلالوي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیستی.
ښه ښه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه کړه، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ست زور نه وهي، راځه کنه. حاجي صاحب ته لږ صبر وکړه، زه دروالم.
وایم کور مو له غلې ډک شه، دا به څوک لالی؟ زما خو علاکه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې در سره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غنچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجي صاحب. یاره که زما منی همدلته یلال کې او په دې کاریګر وي وویشي، نو دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګله ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسالا نهي.
سمه ده سمه ده، دا دې درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات ته بولشه.
اوهو انت پیسې ولې کمی دي؟ دا چا اخیستې؟ مش لویه خدایه، دا د فرزانی امانت پیسې دي، خدای خبر چیرته رانورې کې شوي دي. اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هېڅ لورې، پیسې مې ورکې شوي دي، اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوي دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوي اخیستي؟
مور مور دې دینم پلار پیسې واوسلې، ما ولیدو.
رښتیا وایي؟
او ما خپله ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ما ته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستي دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشي، او پلوشي چیرته ورکی؟
ولی څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطای؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوي دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
وا ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار ما 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ما ته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلی کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې. نو
تو به خدایه، څه رقم سړی ته نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلې شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکه، بده خبره ده. پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلې شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه تو خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه هم له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لا ند په شیطانی یارا، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه څه هلکه، چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده؟ ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم. ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ. خدای دې زما بیخشین کی.
همت خانه، خیر دې؟ سوال درته کوم چې ملک اصغر خان نه لري ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ته ډېره کبرجنه شوې، که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه هر څه دې چې زړه وي وېکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اصحاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورګې، غلې شه، جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم. ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اصاب به دلې ګرامه کی.
ډیره مننه شیرزمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کو.
خا فرزانی خوری، څنګه د دې زی روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې وسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. رادي شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیرزمانه، چې دا جمیله خور او خاون به څنګه وي؟ ته خو باړتیا نه لري، یو ځلی پوښتنه نه کوو.
زه به یو ځل پوښتنه وکم، ته همدلته کینه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوام راواخلم. راسه، خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هیڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چینار ګله، ډېر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نه وی واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا څه ګډی واډی وایې واله کشاغه. وای اول سلام بیا کلام. واله ک چینار ګله، سپین بلبله، ډېر ښه وار دې په وکړه. اول سلام بیا کلام. ځینې وایي فلانی په ګیله نه کې اوبس کلی دي، لدنه ګیله نه ده په کار. کور دې لغلی ډک شه، له خلکو سره سلوک زده کا سلوک.
سمه ده، سمه ده، دومره نو هوښیارم نه چې څومره باټې ولې. او ای، ستا خوله کې خو هیڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وایي چې کور دې لغلی ډک شه، ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجې.
کینه خواشه، څوک لو لګې مړه شوي؟ دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
واله که چینار ګله، د چینار بلبله، زمونږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي. غوښه راکه چې بېګا ته د خپلو بچو سره نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپله ځان بیا غلی نیسې.
نه 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 یاره، دا څه کوې چینار ګله؟ کله مې په جنګ اچولی استی وا.
چینار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
واله که شاغه، ډېر اکړه ته مه کوه چې غوښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکړه چې ښه مزېداره ښوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
واله که چینار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوه شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي. ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې، نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چینار ګله وایمه د خولې دې زار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مات خانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چادر باندې وځکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې له خپلې ښځې سره جنګ کړی. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې، خو تا نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه، دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم. اوس دې پوره وړی وایه که نه، څه درته وکړم؟ امر کوه امر.
یاره احمد خانه، نو پنجکه آفرین. زما دغسې نر سړی په کار دی.
احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه،
نور هېڅ هم مه کوه. ما ته داسې کس په کار دی چې زما د دښمن سترګې ترې وسوځي. بد سړی په بد ځای کې پوکارېږي.
ملک صاحب، زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې. ما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي، یو په یو یې درته ورکوم. لنډغر له اوبو نه ډارېږي.
وایم آفرین، دغسې نر ژوند په کار دی. وایم ته لکه زمری اوسه، زمری.
زه لا اول زمری وم ملک صاحب. زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم. دې یوازې را په ګوته کړه، نور دې ته مړی خلاص دې مړی.
یاره منم د احمد خانه. ښه نو سلی همدا اوسه
تا ماش له ما سره مقرر شي.
پوه شوې؟
بس سمه ده، ته مې رئیس او زه دې واریګان.
یاره نو احمد خانه، داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه. د هېڅ شي غم به نه کوې. بس د ما مټو بدو شه، بیا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه.
کور دې ودان ملک صاحب، ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي. زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کړم.
ښه نو د ما زمریا، همدا اوس ته په کار پیل وکړه. اول به د ما دهقان پسې لاړ شي، ټول حساب کتاب به ورسره ته کوي. ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي. وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي. سر هو، د ما جاه او جلال به ته ساتې.
ملک صاحب، ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی، له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم. زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم. څوک به رانه سر پورته نه کړي. سر
بس نو، زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم.
ګوره احمد خانه، ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک.
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي.
بس نو، نور به د هېڅ شي غم نه کوې. زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم. اول به د هغو سر او غوږونه ور خلاص کړم.
بالکل سمه ده، ورته
یاله. بس نور درنه لاړم ملک صاحب.
په مخه د زړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه. صبر چې یو غړپ وکم. له ګونګ سره به د ګونګ ژبه خبرې کوي. همت خان د کوتک سړی دی، پوهېده دي چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پې ښه ورته کوم. زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي. سر او سړی به بدې ورځې ته ساتي. احمد خان د بدې ورځې سړی دی او ما ته ښه پکارېږي. خدای دې راوله احمد خانه.
چه زما خوږ زویا، ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم. چې کله راځي له خیره سره، او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي. دادی زنګ خو ورغلو.
سلام علیکم شبنم.
وعلیکم سلام، څنګه یې فرزانې؟ صحت دی؟ خدای دادی شمیره مې خو در سره شته. ده
خدا
سرشتا کاغذ ریحان جان دی؟ او در ریحان غک دی، ملالی سر گریگی.
دیر خوب ماشوم دی، که دیده موبایل کامرا چالا نکا چی ریحان جان و گورم بچه خبا شغییم.
سامد خوری داده تو تختاری؟
هو هو ومیلی ده ریحان جانا سنگه ای؟ جوهی و خوگا
مور اختیا فرزانی، مریضان و سنگه دی؟
شکر دی دواره خدی، زنن روختون تا راغلم تو مریضان و گورم. سبا تا کیدش افغانستان تا حرکت وکم.
سوائی ریختیا؟
هو در زمل خیر سره، زکا چه ناروغ من نسبتا خشوائی دی او لخطر اوود. بیتل تی میرمنم ور سرشتا او شیر زمانم شتانو، زما ضرورت نشتا.
خخا نو سفر ده خدای بی خطر اکا، زاو دی کلی نور میرمن سبا تستا هر کلی تا درزو. ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی، ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولی.
نو ما پسې ولې راځئ؟ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم.
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه، ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست ته دي راځي.
هسې ځای مه پازابوئ، زه خپله درځم. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو. ښار ته به م یو ځلي سر ور ښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ، ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. زه خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو غم وکړو.
سمه ده خورې، همداسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان، زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی وونړو
چنار گل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولی دل شمس نه منا خسته ده
چنار گل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چه دیر ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا منا خو دا خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشمان انداسی منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغه شی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه ده روختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگن و راڈیو گانو چخوا ورائی آزادی راڈیو
ده آزادی ملما. السلام علیکم، ده آزادی ملما پروگرام ده چه ل آزادی رادیو آوری. په هر پروگرام کې ل یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربه او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایست چې له افغانستانه د لوستي قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی په شتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک نه ورکول کېږي، یا دوی شراکت بحث دی شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانا ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 2003 څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زه هلته وم. زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر و، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورنو سره امتیان ورکړو. حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکاو. د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کار شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی. تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زیم. زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی او هغه د کلي یو اطراف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم. ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم نه د یو بل چا سره چې حداقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللی یم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګاللي دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي. بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغوی سره په تماس کې یاست. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه وایم. او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کښېنم. مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعري وي ادبي بهیرونه وو. حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل را یاد شي یو پروفیسور نومیمانه یر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زکړې کړې وي. نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم. دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زه یم. چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم هغه یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري په دې باندې فکر مه کوئ په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم زه وزم نو بینان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو بوتل د پرېنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه ترڅو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي دا بعد مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي بعد مرغه بیا هم زو او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکاره شوی دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوی دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوی دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوی دي هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوی ځکه پروژې ختم شوی یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلی و چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روډۍ پیدا کولو شته هغه معاش دی افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړی افغانستان کې به مر وجود نه لري نو بنا د خلکو سره یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام مې یو ځوان واور دي چې هغه ماته ویلي یو لار ماته خو ځوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل د څه کومک چوکولې شو وطن پرېږدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل علمی بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د ادارې جوړونې بحث ورکی هغه د منځ ځي
بل صدات سب د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه یو تشر مستکیږي او مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 50 کال مخکې شاوخه او یمه لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړي تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیری وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودا ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره ښه روانه ده د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندی مثال دی په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا د تحصیل نه وروسته به وظیفې اخلي تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي او 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دی په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسي او مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی دا یو ډیر بدبختی ده ما کوشش وکړ چې زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې اوسوک نو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکړي یا ماته دی یو لاره وخې چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنه نسل چې راولت د افغانستان سره خصوصا د دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې تاسو خبرې په تایید او تاسو خبرې په مستقبل باندې ممکن ډیری افغانان دې زده کړو کې خبرې کوم ځوانه سچ راوتله ده خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي یو هیله شته د امیدواري شته اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي زه خپله په زده کړو بوخت یم زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت په ورته ورکوم خپله انرژي مصرفوم د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کینم ولې بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلویخ کارن شم په نس کارن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس وي د شپې کار وکړي دا ټول شیان مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې یعنی امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کولای شم زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځ تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیریدو سره د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلې دي دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده دغه فرصت ډېر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي چېرته چې مدني فعالیت نه وي چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه دې خلکو د زمینه مساعده نشه افغانستان کې کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کوم حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زدا هم درته ویل شم چې ډېرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېرې ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پوره چې زما معلومات تر موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلفه شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات وو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو لپاره ډېر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړی ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندره سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون، بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپلو کارونو کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقلې ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکي نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره